اینی خبری
روک و راست.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. همکارم سعید سلیمان آشنا و ما حفیظ آصفی خوشحال هستیم با تقدیم برنامه روک و راست با شما هستیم.
مننه دا آصفی صاحب نه تاسو ټولو اوریدونکو او په ویبپاڼه باندې زموږ لیدونکو ته درناوی او سلام وړاندې کوو. مونږ د امریکا غږ د مرکزي سټوډیو نه نن د سپینې خبرې یا د روک و راست خپرونه کې قرباني یو، او د موضوع د بحث موضوع زموږ دا ده چې د کب نهمه ده، یعنی د هود نهمه ده نن، او دا په افغانستان کې د سرتیری ورځ په نوم باندې لمانځل کېدله او وسم کیږي، البته بیرون د افغانستان نه چې دا د 1495 لمریز کال راهیسې نه په پرله پسې توګه باندې دا لمانځل شوی ده، خو د تیرو دوه کلونو راهیسې دا ورځ نه لمانځل کیږي.
بله،
نو موږ به په همدې باندې خاکیږو.
بله، د این رابطه با مهمانای محترم صحبت میکنیم و مهمی که سوال عمده که چرا همواره اردوی ملی افغانستان بعد از تغییر رژیم و بعد از تغییر سیاسی متلاشی میشه. این با مهمانای محترم در میان میگذاریم، اما قبل از اینکه مهمانا را خدمت شما معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، پام وکړئ د ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ. طالبانو د افغانستان په تړاو د امنیت شورا وروستي غونډې او دغه شورا د یو لسغړو لخوا د ټولو هغو لارښوونو چې د ښځو او نجونو د حقونو د محدودیت سبب ګرځي د لغوه کېدو غوښتنې په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان په اړه په هره غونډه کې چې د دوی استازی نه وي کومه پایله به ونه لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د راډیو افغانستان سره په مرکه کې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي ادعا کړې چې په دغه غونډو کې کوچني موضوعات د سترو موضوعاتو په توګه مطرح کیږي. زبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان مهمه مسأله د رسمیت پیژندلو مسأله ده، همداشان د افغانستان سره د عادي تعامل او سیاسي او ډیپلوماتیک پرمختګونو په برخه کې ملګري ملتونه ناکام دي، د افغانستان په تړاو یو نظر شتون نه لري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 16 د افغانستان په اړه د تړلو دروازو شاته غونډه وکړه. په پام کې وای چې په دې غونډه کې د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو ملګرو ملتونو د عمومي منشي په قربتوب د غونډې د پریکړو او سپارښتنو په ځانګړي ډول افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکلو په اړه خبرې شوې وې. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومی وایي چې دغه هیواد له افغانستان سره په سرحد کې د دیوال په جوړولو باندې غور کوي. کاظمی قومی د ایران د اسنا خبری آژانس سره په تازه څرګندونو کې ویلي چې د اوږدو کلونو راهیسې افغانستان سره په سرحد کې د دیوال جوړولو وړاندې سرکار لاندې وو او لومړنۍ طرحې هم بشپړې شوې دي. ښاغلی قومی وویل د سرحد د فزیکي محدودیت څرنګوالي لپاره څېړنه د بشپړېدو په حال کې ده. ټاکل شوی چې دا محدودیت د سیمنټو د دیوال په شکل اوسي، د سترو کارونو په ډله کې دی چې ضرور دی چې ترسره شي. کاظمی قومی وویل چې دغه سی یو اوږد دیوال جوړول به زیاتو پیسو ته اړتیا ولري، خو زیاتې کړه چې دا کار ډیر مؤثر دی. د جمعیت العلماء اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د تیرې میاشتې د سفر وروسته د جمعیت العلماء اسلام ګوند سین مشر او د حقانیه دارالعلوم نائب محتمم مولانا حامد الحق مشری د پاکستانی دینی عالمانو یو بل پلاوی کابل ته سفر کوي. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین واوري.
د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز او ویان دفتر لخوا یو خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د غپلاوی د سه‌شنبه په ورځ فروری 28 په کابل کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي چارو د مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلی دي. په دغه خبر پانه کې د حمید الحق لکول ویل شوی چې د پاکستان علما او ولسونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې واړي او هیله لري چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اقتصادي همکاري او سربیره سیاسي اړیکې هم پراخ شي، سو دواړو ولسونو ته ګټه ورسیږي. په خبر پانه کې ویل شوی چې مولوی عبدالکبیر د غپلاوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د خاورې نه به هیڅ چاته ګواښ پېښ نشي. د یادونې وړ ده کابل ته د پاکستانی دینی عالمانو د غپلاوی د سفر د مخ کې د روان کال د جنوري د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر په مشرۍ یو پاکستانی پلاوی هم افغانستان ته سفر کړی و. نظرانی سوسی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکړو. د یمن لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټیم لینډر کینګ د سیشن په ورځ د فبروري په 20مه ویل چې په یمن کې ایرانی او د لبنان حزب الله ډلې جاسوسان په نړیوالو کشتیو باندې بریدونو کې د حوثي اغیانو سره مرسته کوي. ښاغلی لینډر کینګ د متحده ایالاتو سنای کمیټې په سمای غونډه کې وویل چې د ایران ملایي دولت د حوثیانو بریدونو ته تجهیزات او اسانتیاوې ورکوي. د متحده ایالاتو د جګپوړي چارواکي وویل چې د اعتباري عامه راپورونو څخه معلومیږي چې د پاموړ شمیر ایرانی او د لبنان حزب الله جاسوسان په یمن کې دننه د حوثیانو سره په بریدونو کې مرسته کوي. د یمن لپاره د امریکا د استاذ وویل چې تصور هم نشي کولای د یمن ولس په خپل هیواد کې ایرانیان غواړي او زیاته کړه باید مخه ونیول شي. د غزې په تړانګه کې د مړیو شمیر په داس حال کې نږدې 10,000 ته رسیږي چې د حماس تر کنټرول لاندې دغه سیمه کې جګړه روانه ده او په دې اړه په خبرو بوخت منځګړي وایي چې د اسرائیل سره تر راتلونکو څو ورځو پورې ښایي یو اوربند پلی شي. د حماس ادارې د روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په بمبارۍ کې یو نوي نور کسان هم وژل شوي دي. د مصر، قطر او متحده ایالاتو منځګړي په عین وخت کې هڅه کوي چې په دغه 15 میاشتنۍ جګړه کې د شپږونه یو وقفه پلی کړي. د خبرو اترو وروسته دغه منځګړو خبر ورکړ چې یو تړون د نهایي کېدو په حال کې د راپورونو له مخې په دغه تړون کې د اسرائیل له زندانونو څخه د 200 فلسطینی بندیانو په بدل کې د حماس له قید څخه د ځینو اسرائیلي برمته شویو کسانو خوشي کول شامل دي. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
تاسو خبرونه واوریدل درنو اوریدونکو. نن په افغانستان کې د کب نهمه د وسلوال پوز د سرتیری د ورځ په نوم باندې لمانځل کېدله او سم بیرون کېږي او د ګڼو افغانانو د خوانه د غورز د ملي په خوانیو ملي ځواکونو په دفاع باندې تبصری کېږي، غونډي کېږي، آنلاین البته او یادونه کېږي. اما ډیر منتقدین شته چې د افغانستان د وسلوال پوز په مشرانو باندې او په قومندانانو باندې شدید انتقادونه لري. موږ به دا ټولې پوښتنې لږه شیبه کې د خپلو میلمنو سره مطرح کړو.
بله، در برنامه روک و راست سپین خبر امشب جناب آقای دکتر حیدر عدل، آگاه مسائل سیاسی، جناب آقای صلاح الدین امیدی، جنرال اردوی پیشین افغانستان و جناب آقای صالح پروانی، سخنگوی جبهه متحده با خود داریم که در رابطه به موضوع صحبت میکنیم. آقای آشنا، اگه اجازه بدین در آغاز نخست از آقای پروانی صحبت داشته باشیم و بعدا میریم سراغ مهمانای دیگه. جناب آقای پروانی، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را میشنوین؟
سلام احترام جناب آصفی صاحب. بله، صدای شما را دارم.
تشکر. صرف میخواستم مطمئن شم که آقای عدل هم صدای ما را میشنوین. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. آقای عدل، صدای ما را دارین؟
بله، درود به شما جناب آصفی گرامی، من در خدمت شما هستم.
مهربان هستین. آقای صلاح الدین امیدی رفقت، چند لحظه بعدتر با خود داریم که اونا بعدتر میان. نخست با آقای پروانی شروع میکنیم. جناب آقای پروانی امیدیم، خب در جریان هستین، امروز نهم اوت است که مصادف است با روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشینی، هایی که به یک معنا روز سرباز، که از طرف رئیس جمهور پیشین افغانستان نامگذاری شده بود و هموارا تسجیل می شد، اما در پس از سال 2021 به این طرف، یعنی پس از تسلط طالبا، این روز در داخل افغانستان تسجیل نمیشه. اما نظامیانی که در خارج از افغانستان هستن این روز گرامی می دارن و تسجیل می کنن. شما که سخنگوی جبهه متحد هستن که از نظامیان اردوی پیشین تشکیل شدن، چی تصمیمی دارین و به چی منظور؟ بفرمایید.
تشکر جناب آصفی صاحب عزیز. نخست از همه نهم اوت روز سرباز و تمام نیروهای امنیتی از بق افغانستان تبریک میگم و جا داره که با استفاده از این فرصت برای شهدای نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان دعا بفرستیم و همچنان آن در دوستان ما که در جریان 20 سال گذشته در امر مبارزه از تمامیت ارضی و دفاع از کشور خود اعضای بدن خود از دست دادن، برشان از خداوند جل جلاله و شفای عاجل بخوایم. ای که امروز ما از روز سرباز تجلیل میکنیم، بزرگداشت میکنیم، به این دلیل است که ما سرباز بودیم، هستیم و خواهیم بود و این روز را به خاطر یاد بود از آن عده دوستان ما که امروز در بین ما نیستن،
بله،
بزرگداشت میکنیم تا باشد که آرمان ها و اهدافی که اونها داشتن را دوباره زنده بکنیم و یک بار دیگه خاطر نشان بسازیم برای دوستای ما که با تشویق یا
بله. آیا در تصمیم دارین در این رابطه که چی گونه ای را تجدیل بکنین؟
بله، ما خوشبختانه امسال دفتر جبهه متحد افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا با برگزاری یک مجلس بزرگ پلان داریم که از این روز یاد بود بکنیم.
پروانی صاحب، تاسو ته زم سلام وړاندې کوم. ستړي مشي، یو لنډه پوښتنه مې کوله که وختي مختصر جواب راکړئ مخکې دې چې رخصت شي، چې تاسو د نورو پخوانیو پوځیانو سره چې تاسو سره په جبهه کې نه دي، دوی سره څومره تماس کې استئ؟ او هغه پوځیان چې تقریبا په زرګونو دي او په افغانستان کې دننه پاتې دي، د هغوی د حالاتو په اړه څه معلومات لري که نه لري، ژوند، امور او امنیت په باره کې؟
تشکر آشنا صاحب. خوشبختانه بله، ما همراه دوستایی که همراه ما در جبهه نیستن ارتباط داریم و ارتباط بسیار خوب داریم، همراهشان دوامدار صحبت میکنیم و از آن در دوستان ما که در افغانستان هستن از وضعیت فعلیشان خبر هستیم و کوششای ما ای است که تا بتوانیم یک بار دیگر ما متحد شویم و دوستای خود را کنار خود جمع بکنیم و تا بتونیم یک لشکری بسازیم که دوباره از وطن خود آزاد بسازیم.
بله. چی یک سوالی کوتاه آخری به اجازه شما آقای آشنا، چی توقعی دارین با این مراسم که براه می اندازین؟ شما چی توقعی دارین از ایالات متحده، کشورهای غربی؟
توقع خاصی نداریم جناب آصفی صاحب. ما فقط می خواهیم که یادبود بکنیم از خاطرات و جانفشانی دوستایمون که امروز در بین ما نیست.
بی‌نهایت تشکر جناب آقای پروانی از حضور شما در برنامه.
مننه پروانی صاحب، خو وخت او خو پروگرام ولری. ز په نوبت سره عادل صاحب تاسو تم ستړي مشوم او زمنن صلاح الدین امیدی صاحب تاسو تم ستړي مشوم. امیدی صاحب تاسو مز ماغه گاوري من سره لین کې است.
او زه تاسو
راګډې کاروم. او ستړي مشه، ډیره مننه. اجازه راکئ چې اول داسې عمومي کزمنګ اوریدونکو ته یو د پخوانی د جنرال د نظر خپل معلومات شریک کړي، چې د سرتیری ورځ چې په افغانستان کې لمانځل کېدل د تیرو تقریبا ډیرو کلونو نه، یعنی 1915 وروسته، د ځانګړنه څه وه؟ دغه اصلي مقصد څه و چې دا ورځ باید ولمانځل شي او د پخواني جمهور رئیس دخوا باید حتماً رسمي ملي ورځ په نامه اعلان شي؟ مننه
آشنا صاحب، محترم تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته، تاسو پوهیږئ چې دا د خلکو اراده وه، د خلکو غوښتل کله چې د افغانستان د پاوز د امنیتي دفاعي قواو سرښندلې د ولس ولیدلې، دوی ته وهڅول شول چې دوی د دوی د یادبود د دوی د یادونې په رابطه باندې یوه خاصه ورځ ولري، او په هغه خاصه ورځ کې د افغانستان ټول اتباع عسکري او ملکي د دې ورځې درناوی وکړي، او دا درناوی په دې منظور هغه سربازان، هغه افسران، هغه د اردو او د پولیس امنیتي دفاعي قواو منصوبین چې هغه د خپلو خلکو د ارمانونو لپاره دوی هڅه کوي، دوی خپل ژوند په خطر کې اچوي، نو دغه ورځ تعین شوه. او تاسو وینئ چې په مختلفو ځایونو کې په ګوډ ګوډ کې نه تنها دا چې اوس پخوانی نظام نشته، ولې اوس هم د افغانستان خلک دغه ورځ ته ډېر درناوی کوي او دې ته د یوې ملي ورځې په توګه ګوري.
بله، تشکر جناب آقای امیدی. با اجازه شما آقای آشنا، آقای عدل، اگر بر مسائل عمده بریم که خب اردوی افغانستان پس از ظاهر شاه در زمان رژیم جمهوری داوود خان بیشتر اصلی تر شد، مکمل تر شد، شمار سربازان بیشتر شد و همچنان به این ترتیب پس از اینکه کودتای 7 ثور صورت گرفت، رژیم های قبلی تا دکتر نجیب در ائتلاف و اصلی سازی از اینا بسیار زیاد تلاش کردند. اما متعقب سقوط رژیم دکتر نجیب، حتی کنون همواره وقت تغییر در رژیم به وجود آمده، هدف عمده اردو بوده و بلافاصله متلاشی شده. شما این را چگونه تعبیر میکنید؟
بله، بازم با درود دوباره خدمت شما و همکار گرامی تان جناب آشنای گرامی، مهمان برنامه شما جنرال صاحب حمیدی گرامی، میخوایم اولتر از همه روز سرباز به همه مردم افغانستان و از اینکه جنرال صاحب حمیدی در برنامه هستند، برای زینا هم تبریک بگویم و برای تمام سربازانی که در راه وطن به خاطر حفظ نوامیس وطن مبارزه کردن، جنگ کردن، بر از اونا تبریک بگویم و در ضمن درود بفرستیم بر روان پاک او تعداد از سربازانی که در این راه جانهای شیرین خود را دست دادن.
تشکر.
ببینین آصفی سر بگرامی، طوری که شما به طور مختصر گفتین، اردوی افغانستان که متشکل از در ابتدا در زمان ظاهرشاه از دو بخش، یعنی مبخشین قوای مسلح افغانستان از دو بخش اردو و پلیس تشکیل می شد، اینها بخصوص در زمان صدارت داود خان زیادتر اصلی شد با کمک همسایه ها و به تعقیب از اون در جمهوریت داود خان هم در ارتباط به قوای مسلح افغانستان زیاد کار صورت گرفت، وسایل جدید از کشورهای خارج بخصوص از همسایه شمالی ما آورده شد در داخل افغانستان و اردو تقویت شد و این وضعیت ادامه یافت در زمان جمهوری دموکراتیک که در 14 سال در حاکمیت بودند. در این دوره واقعا یک اردوی بیمانند و کم نظیر در حتی در منطقه ساخته شد. قرار اظهارات بعضی از مقامات نظامی او زمان در حدود 500,000 پرسونل داشت قوای مسلح افغانستان، به می شکل وسایل و وسایط بسیار مدرن و مجهز نظامی در اختیار از اینا بود. به طور مثال یک نمونه کوچک شه خدمتتان عرض بکنم که 1,600 بال و اصطلاح تیاره یا هواپیمای جنگی که به نام مک از مک 19 شروع تا مک 29 ایر احتوا میکرد اردوی افغانستان. به می ترکیب این بخش بسیار وسعت پیدا کرده بود و بسیار با قوت و با نیرو در برابر تجاوزات که صورت می گرفت مبارزه می کردن، جنگ می کردن و همین دلیل هم بود که بعد از خروج عساکر شوروی از افغانستان اردوی افغانستان تحت حاکمیت همون دوره 4 سال تانست دفاع مستقلانه را در برابر تجاوزاتی که از بیرون سازمان داده می شد استادگی بکنه، مبارزه بکنه و ادامه بده. اما متاسفانه به تعقیب از اون زمانی که مجاهدین صاحبا آمدن روی قدرت، اولین کاری که کردن متاسفانه اردو را منحل کردن، قوای مسلح را منحل کردن و به تعقیب از اون تمام دار و ندار اردو را که عبارت از وسایل و وسایط نظامی بود همه را یا فرزه کردن بردن به پاکستان فروختن یا با کشورهای دیگه مثل ایران اینا فروختن با یا ای که مشخص اینا رو انتقال دادن به پاکستان و در اونجا در اختیار یا گروه های دیگه تروریستی قرار دادن یا فروختن یا از بین بردن. در کل و همین سلسله متاسفانه دوام پیدا کرد در حاکمیت اول طالبا. اونا هم اصلا از اردو حرف نزدن و بر ازو واقع قائل نشدن الا زمانی که نظام جمهوریت با وجود آمد و در این دوره هم واقعیتش که دولت آمریکا با متحدینشان پولهای گزاف را برای احیای دوباره اردو در افغانستان یا قوای مسلح در افغانستان مصرف کردند. قرار گفتار یا اظهارات آقای ترامپ یک زمان گفت که اردوی افغانستان وقتی که تشکیل شد ما برای تشکیل ازی، برای خریداری سلاح و مهمات ازی حدود 80 میلیارد دلار ما مصرف کردیم تا این به پای ایستاد کردیم و واقعا یک اردوی بسیار مجهز تشکیل شد در طول 20 سال. اما باز ما شاهد هستیم که همون مجاهدین صاحبا زیر نام طالبان یا زیر نام هر گروه دیگی که آمدن قدرت را گرفتن، اولین کاری که کردن قوای مسلح را تشکیلاتش به کلی از بین بردن و سلام مهماتش هم امروز معلوم نیست، اما از طریق رسانه ها همه میشنویم یا در دسترس گروه های تروریستی در پاکستان است یا حتی تا عراق هم رفت، تا بعض تا لبنان، تا فلسطین و جاهای دیگه هم فروش شد، به دست دشمنان قرار گرفت و همه را نیست و نابود کردن.
منن عادل صاحب چه طول تاریخی پس منظر د افغانستان د وسلوال پاوز ورکو من دیره منن یو بل معلومات چې د افغانستان په اړه د امریکا د څار د ادارې د خوا چې په سیګار باندې ډیره مشهوره ده، د دې معلوماتو په اساس په تیر شلو کالو کې، یعنی د 2001 کال نه وروسته چې کله نړیوال قوتونه لاړل د افغانستان وسوال پوز جوړ شو په پخو ودرېدو، په دې شلو کالو کې شپږ شپېته زره افغان عسکر وژل شوي دي. په دې کې تر 40,000 زیات، یعنی نږدې 50,000 یوازې ملکی خلک وژل شوي دي او تقریبا 15,000 خلک زخمیان او مایوب شوي دي. حمیدی صاحب، پوښتنه تاسو ته راجې کوم چې د دغه ټولو قربانیو دفاع ولې ونه شو کړلی تاسو په څیر جنرالانو په افغانستان کې چې دننه وئ؟
آشنا صاحب، تاسو ډېره مهمه ټکو ته اشاره وکړه. زما په عقیده او د پوځ د جنرالانو په عقیده، د یوه ملک سیاسي اراده هغه د خلکو او د نظام د واکمنانو سیاسیونو په لاس کې ده. تشپیږي چې موږ په شلو کالو کې د خپل هر پوستې څخه چې هغه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې موقعیت درلوده، موږ په ډېره مېړانه باندې دغونه دفاع وکړه. او تاسو شاهدان یاست چې موږ یوه لویشت خاوره او یوه ډېره لرې او په لرې مسافه کې پوستې زموږ د پوځ په لاس کې وې. موږ د لاسه ورنه کې دهکو چې کله ولیده چې د سیاسیونو او د نظام د واکمنانو اراده بدله شوه، نړیواله ټولنه هم په خپله وعدو کې ونه درېدل او دغه پروسه یې په یو شکل سبوتاژ کړه. بناان تاسو پوهېږئ چې د پوځ اراده د واکمنانو په لاس تمثیل کېږي، او موږ چې کله خپل نظام ته، هغه هر نظام چې وي، موږ ورته وفادار یو. موږ چې کله زموږ سیاسیون، زموږ واکمنان، موږ ته خپل اهداف او خپل لیدلور تشریح کي، واضح کي، موږ په موه اساس باندې اقدام کوو. موږ یو مسلک یو، موږ د مسلک پر بنا باندې مخکې ځو، او موږ نشو کولی چې موږ په خپله د خپل ځان څخه د سیاسي ارادې بغیر تصامیم اتخاذ کړو.
صحیح، مننه. تاسو کېدای شي ډیر ستاسو ملګری دا توجیه کی چې مثلا د اوبخي آصف تاسو په پښتنه کوله، خو غوښتل مې دا وضاحت وشي چې معمولا سیاسي رهبران، یعنی جمهور رئیس او هغه کم چې د جمهوریت اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې سرالا قومندان کې و جمهور رئیس، او داغه په امر او حکم باندې کې و. خو ځنې جنرالانو مستقیما داغه نه هیڅ نو تماس نه درلود، او ډیر ولایتونو کې مقاومت ونه شو او خپل عسکرو سره وتلی و. د سې انتقاد یعنی ډیر کېدو. په هر صورت پښتنه اورو د سیفی صاحب بیا بر اعظم بحث دوام
ورکړي. بله، د می صحبت قبلی شما جناب آقای عدل، میخوام که شما فرمودین و مفصلا در مورد تشکیلات اردوی افغانستان و ای که تا چه حدوده برای عصری سازیش مصرف شده بود صحبت کردین. آیا متلاشی شدن و یا منحل شدن اردوها توسط امی گروه هایی که روی قدرت آمدن یکی پای دیگر صورت گرفته، و یا ای که کشورهای منطقه هم دهی دست داشتن، یا ای که مثلا در زمانی که مجاهدین که بیشتر در پاکستان بودن به افغانستان آمدن، گفته می شدن به اساس گزارش ها که ادعا می شد که پاکستان، حکومت پاکستان هم از چنین موجودیت، چنین یک اردوی قدرتمند در حراس بود و میخواستن به هر شکلی که شده این اردو را منحل و متلاشی بسازن. شما چی فکر میکنید؟
کاملا دقیق است حرف شما. بله، واضح است اگر چراغ سبز از همسایه ها به خصوص از جانب پاکستان برای مجاهدین صاحبا و تعقیب از او برای طالبا و حال دور دوم طالبا وجود نمی داشت، طبعا که اینا دست به این اعمال نمی زدن. تبلیغاتی که در اون زمان علیه اردوی افغانستان صورت گرفت که مجاهدین با آمدنشان اولین کار کردن اردو را منحل کردن و از بین بردن، او دلیلش این بود که گویا این اردویی که ساخته شده بود علیه شما مجاهدین صاحبا ساخته شده بود، اینا علیه شما جنگیدن و افراد اشخاص شما را کشتن، از بین بردن یا معلول و معیوب کردن. بناهن این اردو به درد شما نمیخوره، اینا در حقیقت دشمن شما هست. تحت از این شعار پاکستانی ها تانستن بالای ذهنیت مجاهدین صاحبا کار بکنن و اونا را آماده بسازن که با مجردی که قدرت میگیرن اولین حرکتشان میباشه که اردو را باید از بین ببرن. و اونا اهدافشان از این طریق چنین برآورده ساختن که تحت هیچ شرایطی آرزو نداشتن چنین یک اردوی قوی و مجهز و منظم در همسایگیش قرار داشته باشه و او هم تحت اداره گروه های مختلف مجاهدین باشه که فردا امکان داره علیه خود پاکستان استفاده شود. از این لحاظ یکی از عوامل امی هست که او همسایه ها نمیخواین افغانستان هم از لحاظ نظامی و اقتصادی قوی شود و با قوت خود عمل بکنه و یک خار چشم برای همسایه ها باشه و جانب دیگه هم برای خودشان و برای عمل کرده بعدیشان به نهایت محصر و مثبت بود که بتانند دست باز در قضایای نظامی افغانستان داشته باشند با بهانه از این که شما اردو را از بین بردن ما برای شما اردو می سازیم، ما برای شما وسایل و وسایل نظامی میاریم، از این طریق بتانند هم پولای انگفت بدستیارن و هم در حقیقت خود شامل یک بخشی از فعالیت‌های نظامی داخل افغانستان داشته باشند که متاسفانه نه مجاهدین صاحبای ما با این باریکی ها پی بردن متوجه شدن که بعدها باز خودشان رهبرایشان حتی اعتراف کردن که ما بزرگترین اشتباه را انجام دادیم که اردوی منظم و مکمل خود از بین بردیم نابود کردیم و نه طالبای ما با چنین مسئله برخورد بسیار دقیق و سنجیده کردن که و تمام مانات اردو را منحل کردن وسایل وسایل نابود کردن از بین بردن که این واقعا یک ضربه بسیار مهلک و کشنده در پیکر بخش نظامی یک کشور است که او واقعا میتونه مساوی یک سپر از سرحدات کشور در برابر تجاوزات خارجی و همچنان یک سپر بسیار منظم و قوی و مطمئن در شورش های داخلی باشه که جلو از اینا رو بگیرن. اما متاسفانه این گروه ها متوجه از این باریکی ها نشدن و در حقیقت امو پلان های شوم همسایه ها را به خصوص پاکستان در افغانستان پیاده کردن و همه چیز نابود ساختن.
بله، ده بیرونی عامل په توګه کېدې شي چې پاکستان او نوري امازنی را پورونه چې موږ ته رسیدل او وسم راځي زنه تحقیق کیږي او څېړنې کیږي، هغه د دې چې د افغانستان په دفاع وزارت او په کورنۍ چارو وزارت کې خاصتا دومره د فساد کچوي لوړه و چې زنه مهم مالی کومکونه لکه نقد پیسې، مهمات، خواړه او تجهیزات چې دا باید دا به ورته کومک شو چې سرتیرو ته ورسیږي، هغه به مخکې د دې چې ورسیږي هم د کابل کې او په دې مهمو قمندانیو کې به وخت تالا شوي او هغه به غلاو یا به خرڅ شوي او پټ کړل شوي به و، نو سرتیرو ته به نه رسېدل. او اکثره سرتیرو د جنگ په خط کې پامدې وجبانې چې کومکونه او تجهیزات ورته په وخت نه رسېدل وژل کېدل او د هغوی فامیلونه در په درې. جنرال صاحب، امیدی تاسې چې هغه وخت کې د افغانستان د وسلوال قوتونو کې تاسې د تعلیم او تربیه رئیس پاتې وئ او مهمې دندې مو درلودلې، د فساد په اړه څومره دا ژورو چې سرتیرو ته ضربه ورکړه د داخل نه، او سرتیری په بې نن هغه سرتیری خصوصا چې مخکې ذکر کړ چې شپږ شپېته زره منصوبین په مجموع کې وژل شوي، د هغوی هغه کونډې، د هغوی هغه کړېدلي مور پلار، هغوی یتیمان اولادونه، دوی ته څه جواب لري، څه ویلی شي د یو جنرال په توګه باندې؟
محترم آشنا صاحب، د ادر صاحب د خبرو په تایید باندې فقط زه غواړم څو ټکي ته اشاره وکړم. هغه دا چې تاسو پوهیږئ چې یو نهاد ته چې کله ضربه واردېږي، هغه دغه نهاد اصلي کسان چې متضرره کېږي، خو که چېرې عمق د موضوعاتو ته ورشو او څېړنه وکړو چې د اردو یا د پولیسو او په کل کې د امنیتي نهادونو د اکمال او د تغذیې سیستم په څه شکل و، تاسو پوهیږئ چې کله د افغانستان اردو د جمهوریت په دوره کې بنسټ کېښودله، نو د دوی اکمالات په عسکري توګه نه بلکې د قراردادي په شکل باندې سرته رسېدل. د پاوز هغه مسؤلین چې دوی د لوجستیک په برخه کې مصروفه وو، د هغوی ډېرې ستونزې به د قراردادو په اجرا کې وې او د هغو په انتقال او د هغو په رسولو کې به وې. د موږ هر ځای کې چې زموږ پوستې وې، زموږ لیواګانې وې، دغه اکمالات د قراردادیانو په واسطه کېدل. اردو کله کله مجبور شو چې د دوی امنیت ونیسي، کله کله به چې دوی دا توان نه درلود.
الو بخلم تماس ما با آقای حمیدی قطع شد.
غاگی نرازی؟ بله
بله
حمیدی سب استاسی
بله
نرازی
خط هستن. بله کمک اگه موقعت خود تغییر بتن آقای حمیدی برزی که بفرمای صدای
نرو میشنوین؟
اینال بله میشنوین، اینال درست شد، بفرمای ادامه بتن.
من که به شکل واضح من نمیفهم با تای ما در کدام جای قطع شد. ببینین وګوره قرارداد به وشو، قرارداد به د قراردادیانو سره وشو، فاز ورته منتظر و چې دوی هغه اجناس چې قرارداد شوی دي، اول خو به د قرارداد هلته د قراردادو په اداره کې به پاتې و، بیا به د پوځ جنرالان د مسؤلین به دوی ته هره ورځ مراجعه کوله چې مونږ قرارداد تکمیل کړه. څه رقم چې تبلیغات په پوځ کې وشول په هغه توګه باندې دغه فساد مخې شاهدان نه یو. زه خپله د تعلیم و تربیه په بخش کې مسؤول وم، رئیس وم، ولې چې کله په جلساتو کې بم حضور پیدا کړه د لوجستیک د بخش مسؤلین به غټې ستونزې به د اکمالاتو کې وي. دغه د اکمالاتو طریقه داسې نه وه لکه د پخواني پوځ، د دې شکل و میتود بدل و، د قراردادیانو کې کېدل او د بلې خوانه خطاس پیږي چې د جمهوریت په دوره کې ډېر قدرتمند خلک هغه و چې په پارلمان کې و، ډېر قدرتمند خلک هغه و چې د سیاسي اړیکې په لوړه کچه د افغانستان د واکمنانو سره وو، د پاوز جنرالان، د پاوز اعضای به د ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. مګر متاسفانه ده چې پاوز د مطبوعاتو د لحاظ محدودیت درلود، مونږ نه شوی کولی هغه نقاط چې عام وګړي په میډیا کې نشر کوي او مونږ یې بیا په مخالفت باندې ودرېږو. مونږ هغه واقعیتونه چې د قراردادونو په لړۍ کې په لوړه کچه د افغانستان په حکومتداري کې څه سره کېدل، دغه خلې په وخت کې په شکل چې باید د پاوز وایان یا د پاوز مسؤلینو په اجتماع نړۍ کې نشر کړی وای، نو تاسو پوهیږئ چې پاوز یو ډیسپلین نه برخوردار دی. بناً اتهامات په شکل واردېدل لکه چې تاسو ورته بیان کړل، ولې دې ډېر واقعیت نه درلود.
صحیح.
به نظر شما جناب آقای عدل، خودی تشکیلات یک اردو که باید کاملا بی‌طرفانه باشه و بر حفظ دستور تجاوز، بر حفظ حاکمیت ملی یک کشور فعالیت بکنه، چقدر باید از مسائل سیاسی به دور باشه و گروه های سیاسی و یا احزاب در رو رخنه نکنن، برای که هر رژیمی که بیایه بدن بتانه از اردو من حیث یک قوه استفاده بکنن. چی فکر میکنه دی زمینه؟ آیا اردوی افغانستان در طول تشکیل خود چقدر آماج نفوذ احزاب سیاسی قرار گرفته بوده؟
خب در این جای شک نیست که اساس و بنیاد این مسئله متاسفانه از زمان جمهوریت سردار داوود خان گذاشته شد که اونا خودشان در زمان سلطنت ظاهرشاه افراد اشخاصشان یا گماشته هایشان در بخش قوای مسلح افغانستان نفوذ کردند، راه پیدا کردند و تانستن یک تعداد از افسران پایین رتبه و بلند رتبه او زمان جذب بکنند و اونا را شامل به اصطلاح پلان خود بسازند که بعداً به کودتای 26 سرطان انجامید و نظام شاهی سقوط کرد و جمهوریت به وجود آمد. و اساس همین ایده ای که ما تشکیل شد، احزاب سیاسی دیگه هم با استفاده از این فرصت اونا هم به اصطلاح درک کردن که یکی از بهترین و سهل ترین راه از طریق نظامی است یا کودتا هست که ما باید قدرت حس بکنیم و به دست بیاریم. مجلس لحاظ این احزاب داخل سیاست در اردو شدن، در قوای مسلح شدن و تانستن که جمهوری داوود خان سرنگون کنن، از بین ببرن و خودشان به قدرت برسن. اما در مراحل بعدی میتونیم بگویم در آینده که واضح هست قوای مسلح در یک کشور الزامی هست، حتمی هست، باید داشته باشه تا از تمامیت ارضی و نوامیس ملی او کشور دفاع بکنه در برابر تهاجماتی که بیشتر خدمتان عرض کردم. و این میتونه شامل قانون اساسی یک مملکت شود که هیچ نوع عذاب حق فعالیت در اردو یا قوای مسلح را ندارند. همینطور در قانون که به طریق خود یا نظام نامه که در مسائل قوای مسلح افغانستان ساخته میشه، در او هم این مسئله باید به صحت درک شود که اردو یا قوای مسلح نمیتونه سیاسی شود و رژیم هایی که روی قدرت میاین هم مطابق با قوانینی که وضع میکنن در این بخش باید این مراعات بکنن و به اصطلاح تخطی از این قوانین نداشته بکنن. در اون صورت میتونه که اردو سوچه باقی ببانه، بی‌طرف باقی ببانه و در مسائل و امورات داخلی مداخله نکنه. در غیر از او اگر این دست خوش این بازی های سیاسی شود، واضح هست که هر رژیم یا هر نظام یا هر فردی که به اصطلاح توانمندی داره او در مسائل نظامی مداخله میکنه و او رو به نفع خود یا به نفع حزب خود یا به نفع یک گروه کوشش میکنه که علیه مردم علیه نظام استفاده بکنه که واقعا دقیق نیست و درست نیست. اما متاسفانه در کشورهای مختلف در جهان ما نمونه های زیادی داریم، از جمله در پاکستان ما شاهد هستیم که از زمانی ایجادش الا امروز حرف اول ارتش یا اردو میزنه. هم صدر اعظم تعیین میکنه، هم رئیس جمهور تعیین میکنه، هم نظام تعیین میکنه، همه صلاحیت ها در دسترس و یا در اختیار بخش ارتش یا اردو یا پاکستان است. البته در کشورهایی هست که اصلا در قضایای داخلی مملکت ارتش به هیچ صورت مداخله نمی کنه و اون را میگذاره به اصطلاح به تصمیم خود ملت و مردم که فیصله بکنن که در قدرت باشه که نباشه از راه انتخابات یا از امثال گفای دیگه. از این لحاظ اگر ما تلاش میکنیم که برای آینده افغانستان مصدر خدمت شویم، هر کسی که یا هر گروهی که سر قدرت می آین این باید شامل قانون اساسی خود بسازه، شامل فصل نامه نظامی بسازن که اردو نباید سیاسی شود و مداخله در مسائل داخلی مملکت بکنه.
تشکر آقای عادل.
حمیدی صاحب، یو بل موضوع تاسو به د خبرونه په پیل کې اوریدلی چې د متحد جبهې په نوم باندې د پخوانیو پوځیانو یو ډله چې بیرون د افغانستان فعالیت اعلان کړی دی، دا غوی ویان موږ سره په خبرونه کې مخکې او د خپل فعالیتونو باره کې خبرې وکړلې او حتی لوی پروګرامونه نیسي، د دغه واستوالو جبهو په باره کې تاسو نظر څه دی چې د پخوانی پوځیان په کې راټول دي؟ دوی یعنی څومره مفید تمامې د لشي خپل وطن او هیواد ته او خپل پخوانی او تعهدات ته بیرته؟
زه فکر کوم چې پاوز د مسلک له لحاظ باید د خلکو اراده تمثیل کی او په یو ملک نه تنها افغانستان بلکې په ټول ملکونو کې هغه سیاسیون چې دی واک ته رسیږي د پاوز نه باید ناوړه استفاده ونه کړي. زه پیش دو چاسلی موضوع ته لاړ شم، د فساد په رابطه چې کوم ټکي د وخت ما ذکر کړل، دغو نمونه که تاسو په واشنگتن ډی سي کې د پاوز د مشرانو چې درې څلور لوی درې سیزان دي په دې کې وزیر پکې پاتې شوی، رئیسان کې پاتې شوی، که تاسو د دوی ژوند ته لاړ شئ وی ګورئ د نږدې نه، تاسو به په خپله د خپل ملک د جنرالانو د ژوند په رابطه افسوس وکړئ. دوی د سورې او مشارکت سره مواجه دي، که دوی فساد کې لاس درلودی اوس به د دوی ښه ژوندونه وی. را به شو اصلي موضوع ته، مونږ خو په دې ملک د ډیموکراسۍ په اساس باندې د چا مخنیوی نه کوو، ولې موږ د مسلکي جنرالانو په صفت خپلو خلکو ته، خپلو هیوادوالو ته، بالخصوص د پاوځ منصوبینو ته پیام دا دی چې دا ملک ثابته کړي چې 15 کاله چې هر ډله د یو پلان او پروګرام سره بیا د یو ښه هدف سره د یو ډېر ښه شعار سره رامخته شوي، ولې دوی خپل شخصي اهداف، خپل شخصي کړنې په نظام باندې تپلی دي. موږ هیله دا ده چې دغو 15 کالو تجربو ته د افغانستان ټول خلک که هغه نظامیان دي هم ملکیان دی دوی دی ورته توجه وکړي. موږ فکر کوو او زه په ډاډګر نه تاسو ته وایم چې د پاوز مشران مسلکی جنرالان چې دوی د پاوز د مکتب نه فارغ شوي، دوی د پاوز د پوهنتونونه نه فارغ شوي، دوی ډیر تاکید په جنگ باندې نه دی، بلکې دوی وړاندیز کوي چې هغه سیاسیون چې د افغانستان زعامت په مختلفو دورو کې په لاس اخلي د پاوز نه ناوړه استفاده، د پاوز د مسلک نه، د پاوز د نهاد نه، د خپل شخصي افکارو د تمویل او دغه د تطبیق لپاره خپل ملت باندې باید استفاده ونشي. پاوز د داسې مسلک او په داسې شکل استعمال شي چې هغه د ملي منافعو پر بنسټ باندې ولاړ پاوز وي. او زه فکر کوم چې د پاوز اکثریت مشران چې تاسو کله ورسره ووینئ هغوی په جنگ باندې تاکید نه کوي، جنگ د لار حل نه بولي، بل په خپل ملک په داخلي جنگ کې تداخل د پاوز دا هیڅ نو ترجیح نه لري. نه ان موږ ډیر سره موافق نه یو، مګر دا چې یو تعداد دوستان د مختلفو نهادونو نه واړي چې د خپل افکارو په اساس د جنگ د لارې په افغانستان کې حاکمیت ورسیږي، زه فکر کوم چې د موږ نه د دوه کړنو په اساس په موږ نه هغه دښمنان چې د موږ ملک ثبات، امنیت او یو د وخت مهاله آرام ژوند د موږ په نصیب شي، دی به ګټه واخلي او موږ به په کالونو کالونو دی بل سره د قدرت د نیولو په سر باندې اخته وو. نه دا چې موږ خپل خلکو ته خپل ولسته دا شو ژوند ورته برخه کو لکه د نړۍ نور ملکونه چې دي.
یو یې دا ونه او بخیا سب وکم چې موږ سره د ځنې جبهې چې جوړی شوی د دوی دغه ویندویان یا استازي چې کله موږ سره خبرې کوي دای څو څو ځلې مکرر ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د اساسي قانون چې 2004 کال کې تصویب شوی دا غي بیرته اده کېدل غوړو، عملی کول غوړو او ټولو اتباو ته د ملي درې رنګ بیرغ لاندې د یو جمهوریت چې پاغي کې د ټولو حقونه متوازن او مساوي وسی موږ غوړو چې هغه تضمین شي. زموږ بل غختنی نور نشته، نه جنگ غوړو نه بلڅ دا می غختل چون هغه استاذی موږ سره نشته په کار دی چې په هغه غیګونو دا
یاد درې سوال لري کوم می خواستم از آقای عادل بکنم. امیز آقای عادل رقم که آقای امیدی فرمودن شما را از و آقای آشنا هم تاکید کردن نظامیانی که هستند در خارج از افغانستان و بیگمان در داخل افغانستان هم به این مطمئن هستند که جنگ رای حل نیست و امکان در حال حاضر امکانش بسیار بعید به نظر میرسم. چی فکر میکنین که نظامیان در آینده چی نقش را در آینده افغانستان میتونن بازی کنن؟
خب ببینیم این بستگی به این داره که ارگاه رژیم فعلی یا اینهایی که به نام طالب در قدرت هستن تا چی زمان اینا باقی میمانن در قدرت و اگر در یک کوتاه مدت مسئله حل شود یا اینا در یک نظام مشارکتی یا همه شمول اتهام شوند، شامل شوند، در اون صورت واضح هست که نظامی های ما که یا در داخل افغانستان هستند یا در خارج قرار دارند اونها بهترین کادر هستند که بالای هر کدام از اینها پول های گزاف مصرف شده تا اینا تحصیلات عالی کردن، تجارب همه جانبه به دست آوردن. اینا طبعا باید دوباره بیاین در چوکات تشکیلات قوای مسلح افغانستان شامل شوند و تجارب خود با قوای مسلح و مردم افغانستان شریک بسازن. یک جهت مسئله. جهت دومی هست که تا زمانی که این موضوع حل شوه اینها میتوانن از طریق وسایل اطلاعات جمعی، از طریق تلویزیون ها، از طریق رسانه ها پیشنهادات بتن، نظریات خود بتن، طرح به اصطلاح یک قوای مسلح جدید ارائه بکنن، راه های بیرون رفت از معضله فعلی که به وجود آمده این را ارائه بتن. و ما هم واقعیتش که تحت هیچ شرایط طرفدار جنگ مثلا قدرت از طریق جنگ نیستم و ندارم و این جبهاتی که می جنگن هم اینا طبعا اگر پشتوانه خارجی نداشته باشن متاسفانه سرنوشتشان تاریخ رقم خورد که یا نابود شوند یا از بین برن یا خدای نخواسته کشته شوند. از این لحاظ بهتر است که از رای مسالمت آمیز از راه مذاکره یا سازمان های بین المللی را وادار بسازند که بالای طالبان فشار بیارن تا اینا یک حکومت فراگیر به وجود بیارن، یا امی اردوی را که موجود بود پس دوباره احیا بکنن و این نظامی هایی که در خارج هستند اگر علاقمند هستند برن داخل افغانستان، و یا این که تقریبا 70% قوای مسلح افغانستان نظامی هایش امی لحظه در داخل افغانستان هستند، اینا را مجال بدن که بیاین تجارب خود با اینا شریک بسازن و دوباره قوای مسلح را احیا بکنن. در غیر از اون را رسیدن به قدرت جنگ نیست و ما در این را هم تلفات خود داشتیم و هم چیزی به دست ما نخواد بیاین.
تشکر آقای عدل.
چه بحث جمع بندی زنی چو تکی با یاد کو بیا با ورسته پختن از مطرک که مامیدی سبتاسو نیو دا چه ستاسو د عادل صاحب په مجموع کې او د ډیرو نورو افغانانو په خوانیو پوځیانو نظر دا ده چې جنگ معمولا د حل لار نه ده، نور بربادی راوړي. دویم دا چې د پخوانیو پوځیانو د تجربو او کار نه باید استفاده وشي، او دریم دا چې په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم شي چې هغه د بیرونی ډیر اتکاو نه لري بلکې په خپل اتکاو یو مشخص هدف باندې د خپل هیواد د ساتنې او خدمت سبب شي. یو پوښتنه چې وروستۍ مې همدا کوله چې عادل صاحب ورته اشاره وکړله چې ستاسو په څیر د روزل شوو جنرالانو چې د افغانستان د ملي بودیجې نه په لګښتونه شوي او مصارف شوي دي او تربیه شلو وروزل شو د افغانستان د ثبات دپاره، د اوسنی حاکمیت څنګه کولای شي د دغو تجربو نه او مجربو منسوبینو نه د وسلوالو ځواکونو بیرته استفاده وکړي، یا څه تضمین باندې کولای شي دوی وغواړي چې د افغانستان خدمت وکړي او د افغانستان راضي او تمامیت او امنیت وساتي د ولست لپاره یعنې د خدمت جوګه شي؟
آشنا صاحب محترم ډیره مننه، مهمه ټکی ته اشاره وکړه د عادل صاحب د خبرو په تایید. زه یو شی تاکید کوم چې خوا تاسو په فشاری په وکړه هغه دا چې موږ کله خپل مابین کې جنرالان دلته کینو او د اکثریت هغه کسان دي چې د پوځ لوړ پوړي مشران دي، نو اصل تکه دا دی چې ملت په موږ باندې مصرف وکړو او موږ د یو مسلک خواوندان یو او وظیفه مون شعارمو معلوم دی چې خدای وطن وظیفه، او د وظیفه به هغه وي چې د ملت خوښوي. نو د موږ هم هدف دا دی چې موږ وکړی شو اول بیرته په پاوچ کې یو مسلکي انسجام راولو. هغه تیروتنې چې د جمهوریت په دوره کې د حاکمانو د خوانه د پاوچ په منځ کې وشوي هغه رفع کړو، او د پاوچ مسلکي جنرالان او منصوبین بیرته سره منسجم کړو، او د انسجام هدف دا دی چې موږ وکړی شو په یو میکانیزم باندې چې هغه صلح وی، آرامش وی، او یو ملی خواست وی د خلکو په ملی بنسټ باندې در ټول کو، او که وتوانیدو د ملت خوخه او بل خصوص د اوسنی حاکمان انده تلويخ کلنې تجربه ته وګوري او دې داسې بنسټ پاوسته کې دي چې هغه صرف د ملی منافو پر بنا باندې استوار وي، نه د احزاب او د تنظیمو د اشخاص او د افکار پر بنا. پاوز یو سپیشلای ارګان دی که چیرې ملت او حکمنان وغواړي چې پاوز د خپل ملي منافو پر بنسټ استعمال کړي، پاوز به همیشه دوی ته حاضر وي او دا به د یو ملک افتخار وي. تاسو که وګورئ په نړۍ کې د هر ملک افتخار پاوز وي، هغه ملک چې پاوز نه لري دوی د شخصي ورپکونه استفاده کوي هغه به لنډمهال وي، مګر د یو اوږدمهالې دورې لپاره چې افغانستان آرامش ته لاړ شي د امنیت د ثبات لپاره باید هر نظام ملي پاوز ولري، او د ملي پاوز اصول لکه مخکې چې عادل صاحب وویل هغه نه پر مسلک باندې وي، نه د سیاسیونو د تداخل، نه دا چې په پاوز کې د سیاست پر بنا باندې اشخاص وګمارل شي. زمونږ هیله دا ده چې د پاوز نه د نهاد او مسلکي نهاد پر بنسټ استفاده وشي، او دغه جنرالان چې دوی د اوس تلاش کوي سره د لدې چې دوی د انفرادي ستونزو سره مواجه دي، ولی دوی هر ورځ هر هفته په دې تلاش کوي چې څه رقم بیرته احیا کړي او هغه مسلکي پاوز چې د دغه افغانستان د خلکو او پیسو باندې روزل شوی و او دغه د ملي منافعو پر بنسټ باندې د سیو پاوز وي چې د افغانستان د خلکو ارمانونه په باندې سرته ورسیږي.
مننه جنرال صاحب صلاح الدین حمیدی ستاسو د حضور نه او برنامه کې د ګډون او خپل ارزونه او تحلیل نه.
بله، با تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای حیدر عدل و جناب آقای صلاح الدین حمیدی که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن. وقت خوشی برای هر دو مهمان محترم تمنا داریم. شنوندگان عزیز، در دقایق آخر برنامه روک و راست سپین خبر امشب از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما رویا زمانی به توجه میرسونم.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. به دنبال برگزاری نشست غیر علنی شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان و همچنان خواست 11 عضو این شورا برای لغو دستورهای محدود کننده طالبان برای زنان و دختران، طالبان میگویند که هر نشست درباره افغانستان بدون حضور این کشور نتایجی نخواهد داشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با رادیو افغانستان که توسط این گروه مدیریت می شود گفته است که در چنین جلسات موضوعات کوچک بزرگ نمایی می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 26 فوریه نشست را در مورد افغانستان پشت درهای بسته برگزار کرد. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، ابراز امیدواری کرده است که طالبان در نشست‌های بعدی نمایندگانشان را بفرستند. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده رئیس جمهور ایران در امور افغانستان، میگوید که اماره دیوار مرزی با افغانستان تحت بررسی قرار دارد. کاظمی قمی به تازگی در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا گفته است که از سالها به این طرف اماره دیوار مرزی در دستور کار قرار داشته و طراحی‌های اولیه آن نیز به اتمام رسیده است. به گفته این دیپلمات ارشد ایرانی، این تصمیم تنها برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، مبارزه با قاچاقبران انسان و مواد مخدر نیست، بلکه برای مهار عناصر دهشت افغان صورت می‌گیرد که ایران با آن مواجه است. پیش از این طالبان در ماه دل و گفته بودند که هر گونه انسداد مرزی میان افغانستان و ایران باید بر اساس تفاهم دو جانبه باشد. قبل بر این پاکستان نیز امتداد مرزهایش را با افغانستان احضارکشی کرده است. وزیر دفاع روسی از موجودیت تهدیدهای گروه‌های تندرو به ویژه داعش از جانب افغانستان به آسیای میانه نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در جلسه هیئت مدیره آن وزارت گفته است وضعیت در آسیای مرکزی همچنان پیچیده است و تهدید اصلی از افغانستان است. وزیر دفاع روسیه گفته است که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش قدرت جنگجویان خود را در سال گذشته 15% افزایش داده است. سرگی شویگو در بخش دیگر از سخنانش گفته است که بر اساس پیشبینی ها تولید مواد مخدر و سپس قاچاق آن به کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان 20% افزایش یافته است. طالبان هنوز در واکنش به نگرانی روسیه چیزی نگفتند، اما قبل بر این حکومت این گروه گفته بود که داعش در افغانستان سرکوب شده است.
در ادامه خبرها، وزارت فواید عامه حکومت طالبان امروز چهارشنبه پس از 3 روز از بازگشایی شاهراه سالنگ برای موترهای مسافربری خبر داده است. شاهراه سالنگ شب یکشنبه به دلیل برفباری شدید و طوفان برای همه وسایل نقلیه مسدود شده بود. بر اساس معلومات وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در 3 روز گذشته در سالنگ جنوبی، شمالی و ساحه تونل از 1 متر و 45 سانتی متر برف باریده بود. شورای پناهندگان دنمارک میگوید که افغانستان 12 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تاثیر تغییرات اقلیمی است که با عواقب این تغییرات روبرو است. این شورا روز گذشته در گزارش تازه خود در مورد پاسخگویی اضطراری جمعی بر رویدادهای طبیعی اعلام کرد که بر اساس رتبه بندی شاخص خطر، افغانستان 3 کشور در معرض خطر آفات طبیعی و انسانی قرار دارد. شما به اخبار منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می دهید. اداره های سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه هشدار دادند که اگر جنگ به زودی در نوار غزه متوقف نشود، خطر قحطی ناشی از جنگ در این منطقه تقریبا قطعی است. رامش راجا سینگهام، رئیس بخش هماهنگی دفتر بشردوستانه ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت که اگر اقدامی صورت نگیرد، ترس دارم که قحطی گسترده در غزه تقریبا اجتناب ناپذیر باشد. و به استناد آمار وزارت صحت غزه گفت که از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه 30,000 نفر کشته و بیش از 70,000 نفر دیگر زخمی شدند و در صورت ادامه این وضعیت شمار قربانیان افزایش خواهد یافت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور در انتخابات میان حزبی در ایالت میشیگان برنده حزبشان شدند. توقع برده می شد که این دو رقیب سیاسی برنده این دور انتخابات میان حزبی دموکرات ها و جمهوری خواهان باشد. در ایالت میشیگان بزرگترین جمعیت آمریکایی های عرب زندگی دارند که مخالفت آنان با بایدن که جنگ اسرائیل در غزه علیه شبه نظامیان حماس حمایت می کند باعث گردید تا برخی از دموکرات ها از رای دهندگان بخواهند تا برای رای دادن به بایدن مستقل باقی بمانند. جمهوری خواهان به طور رسمی نامزد ریاست جمهوری حزب خود را در یک کنونسیون ملی در ماه جولای معرفی خواهند کرد و سپس دموکرات ها در ماه آگوست این اقدام را در کنونسیون حزب خود انجام می دهند. یک سخنگوی دفتر شورای دولتی تایوان امروز چهارشنبه هشدار داده است که چین به شدت مخالفت فروش تسلیحات ایالات متحده به منطقه تایوان است که میتواند منجر به افزایش تنش‌ها در سراسر تنگه تایوان شود. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً فروش یک سیستم پیشرفته دیتاهای تاکتیکی را به ارزش 75 میلیون دلار به منطقه تایوان را تایید کرده است. و مراسم تشییع جنازه الکسی نوالنی رهبر مخالف پوتین روز جمعه در کلیسای در جنوب مسکو برگزار خواهد شد. مقام های روسی سرانجام جسد نوالنی را روز شنبه بیش از یک هفته پس از مرگ او در زندان قطب شمال به مادرش تحویل دادند که هدف این تأخیر متوقف ساختن حضور مردم در مراسم تشییع گفته شده است. نوالنی در 16 فوریه در یکی از زندان های روسیه جان باخت. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
منگم تدی خبرونه د پای سره خبر اجازه اخلو د سپینی خبر اورو کراس پرونم دلته پای تر سو من د افغانستان د وسلال پاوز د سرتیری د ورس په ویار امباستر لودو کول شي ورسته بیرته واوري په ویب پانه باندې ډیره مننه چې وګم نیولې.
شنوندگان عزیزی بود داشته های برنامه روک و راست سپین خبری که در همینجا با پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارند. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو برشنا عمرخیل او را گردانندگی میکنند. شنونده رادیو آشنا باشید.